لس بجې شوې. احمد شبریم د ازادي راډیو د دې سات په خپرونه کې ستاسو کوربه په تخنیکی برخه کې شفیق عیار را سره مرستندوی دی. السلام علیکم. د دې سات د خپرونې لویه برخه ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام ته بیله شوې ده، خو تر خبرونو وروسته مو کابل ته د طالبانو د 15 کسیز پلاوی له سفر خبرو. د ملګرو ملتو سرمنشي له ایران افغانستان ته د کډوالو ستنېدل د کورونا په دې موسم کې ستونزمن بللي. په پکتیا کې چارواکي له چاودېدونکو موادو د یوه ډک موټر د شنډولو خبر ورکوي، او د امریکا په متحده ایالاتونو کې په کورونا ویروس تاخته کسانو شمیر تر چین زیات شو. د خبرونو تفصیل. د ملګرو ملتو سرمنشي انتونیو ګوتیرش وی چې له ایران څخه د افغان کډوالو راستنېدل یوه ډېره ستونزمنه مسله ده. ګوتیرش تیر ماښام له ولسمشر اشرف غني سره په ټلیفوني خبرو کې دا څرګندونې کړې. ارګ په یو بیان کې د ګوتیرش له قوله لیکي چې نوموړی وایي له ایرانه د زرګونو افغان کډوالو راستنېدل چې د کورونا ویروس د سرایت باعث کېدای شي یوه لویه ستونزه ده، او ملګري ملتونه په دې برخه کې لازمه مرسته کوي. په خبر پاڼه کې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. لدی مخکې د افغانستان د روغتیا وزارت چارواکو له ایرانه خپل هیواد ته د افغان کډوالو راستنېدل د کورونا ویروس تخپراوي له پلوه د اندېښنې وړ بللی وو. د روغتیا وزارت معلوماتو له مخې په افغانستان کې په کورونا ویروس اخته کسانو ډېره برخه له ایران څخه راستنه شوي، او بیا دې هیواد ته د سفر سوابق لري. د یو تازه خبر له مخې تېره شپه په ننګرهار ولایت کې هم د کورونا یوه مثبته پیښه ثبت شوه. د ارګ خبر پانی لمخي شغلی ګوتیرش ته هم ویلي چې ملګری ملتونه د کورونا ویروس پر ضد مبارزه کې له افغانستان سره همکار دی. په خبر پانی کې راغلي چې ولسمشر اشرف غني په ټلیفوني خبرو کې له ګوتیرش څخه افغانستان او نورو هیوادونو ته چې سمندر ته لار نه لري د لازمو ترانزیتي اسانتیاو د برابرولو غوښتنه وکړه، څو دې هیوادو ته اکمالات په سم ډول ورسی شي. د پکتیا سیمه ایز چارواکي په سید کرم ولسوالۍ کې د یو موټر بم د شنډولو خبر ورکوي. د پکتیا د والی ویاند عبد الله حسرت ازادي راډیو ته وویل
د کشفی راپورونو پر اساس د ولسوالۍ د میشتو امنیتی ځواکونو لخوا یو لړ عملیات تر سره شول چې په پایله کې له چاودیدونکو توکو څخه ډک موټر لمنځه وړل شو.
د شغلی حسرت په وینا دا موټر د عثمان خیلو په سیمه کې پرون مازګر لمنځه یوړل شو چې طالبانو دا موټر بم په پکتیا ولایت کې د یو لوی تروریستي برید لپاره چمتو کړی وو. د تخار امنیه قمندانۍ وایي د دې ولایت په بهاودین ولسوالۍ کې څلور طالبان له افغان ځواکونو سره په نښته کې وټل شوي. د تخار د امنیه قمندانۍ ویاند عبدالخلیل اسیر ازادي راډیو ته وویل دا نښته پرون مازګر د خواجه بهاودین په کوراتم سیمه کې وشوه. طالبان هلته کمین نیولی وو، او د امنیتي ځواکونو له رسېدو سره سم نښته پیل شوه چې په پایله کې د مخالفینو څلور کسان ووژل شول او درې تنه چې دوه پکې ټپیان وو اسیران شول. د تخار د امنیه قمانداني ویان زیاته کړه چې افغان ځواکونو له دې ډلې څخه سپکې او درنې وسلې او مهمات هم ترلاسه کړل. ټاکل شوی ده چې نن د امریکا استازیو جرګه غونډه وکړي، او تمه ده چې د کورونا د مخنیوي لپاره د 2.2 تریلیون ډالرو بودیجه تصویب کړي. دا تاریخي بودیجه روانه اونۍ د سنا له لوري تصویب شوه. د استازو جرګې مشر نانسی پلوسی پرون د استازو جرګې له استازو وغوښتل چې دا بودیجه له ځنډ پرته تصویب کړي. تر دې مخکې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ له استازو جرګې غوښتي وو چې بودیجه تصویب کړي، او چې هغوی تصویب کړه دی به له ځنډ پرته توشیح کړي. بلورته د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کورونا ویروس د ناروغانو شمیر تر چین زیات شو. د جانس هاپکنز پانتون د شمیرو لمخې په متحده ایالاتونو کې 3500 کسان په کورونا اخته دي. په دې ډول دغه هیواد تر چین چالته د کورونا د ناروغانو شمیر 1502 کیږي، او تر ایتالیا چالته 1509 کیږي مخکې شو. خو په متحده ایالاتونو کې تر اوسه 1200 تنه د ناروغي وژلي چې دا شمیره تر ایتالیا او چین ښکته ده. د یوې نړیوالې خیریه مؤسسې څلور کارکوونکي په عراق کې له یرغملو څخه خوشی شول. د فرانسې حکومت تایید کړه چې د دې هیواد درې تنه له خپل عراقي همکار سره وروسته له دوو میاشتو خوشی شوي دي. دغو کسانو په عراق کې له اس او اس مؤسسې سره کار کاوه. د فرانسې ولسمشر امانوئل مکرون پرون له یرغملو څخه د دې کسانو د خوشی کېدو له امله د عراق له چارواکو مننه وکړه. تر اوسه دا څرګنده نه ده چې څه معامله شوې ده چې دا کسان خوشی شوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو د وینزویلا ولسمشر نیکولاس مادورو او نور چارواکي د مخدر موادو د تجارت په وسیله په تروریزم تورن کړي. د امریکا عدلي وزیر ویلیام بار پرونویل مادورو او د هغه همکاران د فارک په نوم د کولمبیا د چریکي ډلې له هغې څانګې سره لاس یو کړی چې د پخلاینې له بهیر څخه بهر پاتې شوه او د دې ډلې په لاس امریکا ته کوکاین استوي. د نیکولاس مادورو او د هغه د نورو تورنو ملګرو په اتهام پاڼه کې د کولمبیا د انقلابي پوځي ځواک یا فارک په نوم د تروریستي ډلې په وسیله د یوې توطیې تور لګېدلی دی څو دا ډله متحد ایالاتونو ته د کوکاینو سیل ور روان کړي. متحد ایالاتو همدارس د هغو معلوماتو په بدل کې چې په نتیجه کې یې مادورو ونیول شي د ۱۵ میلیونه ډالرو جایزه هم اعلان کړه. مادورو چې ماسکو یې ملاتړ کوي د امریکا د هغو هڅو په ترڅ کې په نقشه سوی دی چې غواړي نوموړی له واکه لرې کړي. ازادي راډیو په منځنۍ سفر دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. تمه ده چې د طالبانو یو پلاوی نن د لومړي ځل لپاره کابل ته لاړ شي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند ازادي راډیو ته وویل چې دا پلاوی به د افغان حکومت له چارواکو سره د طالب بنجانو د خوشي کولو په اړه خبرې وکړي. په همدې حال کې د سولې په چارو کې د دولت وزارت تېره شپه له طالبانو سره د مرکزي پلاوی ترکیب اعلان کړ. دا پلاوی یو ویشت خړې لري او د ملي امنیت پخوانی رئیس معصوم ستانکزی مشر دی. احمد تکل په دې اړه راپور لري.
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند سهیل شاهین کابل ته د طالبانو د یو پلاوی د سفر خبر ورکوي او وایي چې دا پلاوی چې ۱۵ غړي لري نن جمعه د کابل پر لور خوځيږي. ښاغلی شاهین تیر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل چې د طالبانو پلاوی به له افغان حکومت سره یوازې د بندیانو د خوشي کولو په اړه له تخنیکي پلوه خبرې وکړي.
زمونږ له خوا به یو هیات به ګرام ته لیږل کیږي تر څو د هغو بندیانو چې خلاصیږي د هغو تصدیق او تایید وکړي. د اسلامي امارت د مشرتابه لخوا یو ۱۵ کسیز هیئت ټاکل شوی دی او دا هیئت به د آی سی آر سی په مرسته د کابل په لور رهي شي. د دې هیئت دنده تخنیکی ده او د بندیانو خلاصون دی. دا هیڅ ډول بین الافغاني مذاکرات نه دي.
په همدې حال کې د سولې په چارو کې د دولت وزارت تیره شپه له طالبانو سره د مرکچی پلاوی ترکیب اعلان کړ. دا وزارت په یو بیان کې وایي د ملي امنیت پخوانی عمومي رئیس محمد معصوم ستانکزی به په بین الافغاني خبرو کې د دې یویشت کسیز پلاوی مشري کوي. خو د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند وویل بین الافغاني خبرې به د ۱۵ طالب بندیانو له خوشي کېدو وروسته پیل شي. ټاکل شوې وه چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د شوې موافقې له مخې بین الافغاني خبرې د مارچ په ۱۵ نیټه پیل شي، خو د بندیانو د خوشي کېدو او د حکومت د مرکچی پلاوي د غوره کولو په بهیر کې د ځنډ له کبله دا خبرې تر اوسه ځنډېدلې دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویلي دي چې د طالبانو سل تنه بندیان به د سه شنبې تر ورځې پورې چې د مارچ یو ۱۵ نیټه ده په مشروط ډول خوشي شي. په دې اړه د حکومت او طالبانو ترمنځ د چهار شنبې په ورځ د ویډیو کانفرنس له لارې په دوهمه غونډه کې موافقه وشوه. د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل په یو ویډیویي پیغام کې چې پرون خپور شو وویل طالبانو منلې ده چې په نږدې راتلونکي کې په هیواد کې دننه له حکومت سره مستقیمې خبرې وکړي.
پرونی ویډیو کانفرنس کې طالبانو ومنل چې په نږدې راتلونکو ورځو کې به د افغانستان له اسلامي جمهوري دولت سره په افغانستان کې مخامخ خبرې ولري تر څو د جمهور رئیس له فرمان سره سم د زندانیانو سن صحي وضعیت او د کورونا پر وړاندې د هغوی اسې پذیري ته په کتلو سره تر هغه وروسته چې طالبانو ډله او خپل زندانیان دا تضمین وکړي چې بېرته به جنګ ته نه راګرځي سل تنه زندانیان د مارچ تر ۱۲ پورې د بشري خواخوږۍ له مخې خوشي شي.
د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند هم ومنله چې په لومړي ګام کې به د دوی سل تنه بندیان خلاصیږي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د چهارشنبه په ورځ پر ټویټر په یو پیغام کې وویل افغان حکومت او طالبانو موافقه کړې ده چې له دواړو خواوو د بندیانو خوشي کېدل به د مارچ له یو ۱۵ نیټې پیلېږي. ښاغلی خلیلزاد په دې برخه کې پرمختګ مثبت بللی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ننګرهار د اډي فارم یو اوسیدونکی چې اتل سرزي مخکې له سعودي عربستان استون شوی وو له معایناتو وروسته معلومه شوه چې د کرونا په ناروغي اخته شوی دی. دا په ننګرهار کې د کرونا لومړۍ پیښه ده. د کرونا ویروس ته مخنیوي لپاره د افغان حکومت د معزفي کمیټې یو غړی ډاکټر جاوید ساپای وای داسې طرحه یې جوړه کړې چې په عملي کېدو به یې ستونزه تر ډېره کنټرول شي. ښاغلی ساپي د دې طرحې مهم ټکي له ازادي راډیو سره په یوه مرکه کې شریک کړل. د تجارتي مراکزو، پیر او پلور، دولتي دندو، عامه خدمتونو او نورو مهمو برخو لپاره سپارښتنې په دې طرحه کې ځای شوې دي. له ښاغلی ساپي سره سفی الله ستانکزی مرکه کړې ده. د مرکې په پیل کې ډاکټر ساپي وایي
منګه دا غټ خارونو کې چې تاسو ډېر د خطر لاندې تاسو ګوري دا واقع چې دې د ورځ تر بلې زیاتېږي نو کېدای شي په راتلونکو کې څو ورځو کې بېخي زیاتې واقع چې شمار نه موځي. نو په دې خاطر موږ د وړو ولایتونو کې چې دې نفوس چې کم دی هغه کې موږ ډېر مشکل نه لرو. ولې دا غټ ولایتونو کې باید موږ ډېرې ستراتیجیانې عملي کاندو تر څو موږ شکل یعنې د دې مخنیوی وکړو. فرض مثال موږ ما چې په دې طرحه کې د غټ ولایت فرض مثال کابل دی او نور څلور پنځه غټ ولایت دي باید په دې کې دې لپاره باید ډېرې ښې ستراتیجیانې عملي شي تر څو تطبیق کاندو. په دې کې موږ ما ډېر ښه عادت موضوع ته اشاره کړې چې باید یو کمیسیون جوړ شي چې د خپل کمیسیون مشري ولسمشر وکړي او نورې ادارې پکې غړي توب ولري او د دې دا داسې نه اوسېږي چې یو سیاسي موضوع او جلبه دې تخپله کړي. په دې خاطر چې دې کې باید ټیکنیکل کسان اوسېږي چې هغه وشي کړای چې دغه بحران چې دا یعنی رهبري کړي او تر څنګ که چېرته ولسمشر وخت نه لري نو کولای شي دوام معاون یا نور دوستانې رهبري کړي. او په دې کمیټې کې موږ د دې تدارکاتو مسله ډېره مهمه ده. تاسو وګورئ موږ پالیسي یو مقرري او شان ډېری کړکېجنې دي نو که یو شی موږ عاجل په کار اوسېږي دا باید تقریبا میاشتې هفتې وخت ونیسي. نو په دې خاطر ما په څلور کټګوري باندې تقسیم کړي که چېرته مهم شی اوسېږي ضرور شي په ساعتونو کې یا په ورځو کې یا په نارمل توګه.
په دغې اوسنۍ طرحه کې مو د اقتصادي بنسټونو، ادارو، فابریکو، تجارتي مراکزو د کنټرول لپاره څه وړاندې کړي، څه باید وشي په دغسې حالت کې؟
هغه کسان چې موږ بیا یعنی متضرر کېږي فرض مثال ټیکسیوان دی، کراچیوان دی، دا به څه کوي؟ دې لپاره ما ویلي دي چې باید دوی همیشه خلاص اوسېږي. غټ مارکیټونه لکه سوپر مارکیټ دی بجټ زیات لري، دا غټو خلکو جوړ کړي دی، ډېر نه زیانمن کېږي. دا باید دوی ته وخت ورکړل شي. ولې کراچیوانو دا خلک چې دي دوی باید خپل پړی تاو کړي د کراچي نه یعنی یو دوه متره کې چا سره په ارتباط کې نه اوسېږي او دوی که پیسې مخې ډېر په ترتیب حکومت باید دوی ته شیان جوړ کړي لکه چین تجارب وښودل چې یو لوی لارګي دا وړاندې کوي هغه کې پیسې چې دې تو کې راځم. فرض مثال بل مثال په دغه شرایطو کې ټول تما دا دغه کړی چې د شل زره افغانۍ نه زیات معاش نشي اغوستلی تر څو چې دا حالت کمیږي. او دغه نورې پیسې فرض مثال یو کس ته یو لک روپۍ معاش اخلي دا اتیا زرو کولی شو چې موږ اته کوره یعنی اته فامیل په دې باندې موږ یعنی اقتصادي نگانه دې تمویل کړو او دولت به هم متاثره نه کیږي. دا بله موضوع ده. بانکونو ته مې اشاره کړې چې بانکونه باید واړه قرضې ورکړي خلکو ته. فرض مثال د لس زرو نه زیاتې افغانۍ نه اوسېږي، لس زره یو کورنۍ کې ښه د دوی ګزاره کېدلی شي. بله موضوع ده. او بانکونو ته مې نورې ډېر ښه موضوعات هغه کړي دي. فرض مثال دوی کولای شي چې په دې کې دغه واخلي، کنټریبیوشن وکړي، ملي تجار باید په دې کې زړهغنده ولوبوي.
په افغانستان کې خو ټول پوهیږو په بازارونو کې عملا اوس که د کابل مثال ورکو منډي کې همدا اوس سلګونه کسان کته او پورته کېږي او له ټول افغانستانه خلک دلته راځي بیرته ورځي، یعنی لوی تجارتي مرکز دی. په دغسې حالت کې باید څه وشي؟ هلته څنګه کنټرول کېدای شي ستاسو د طرحې په حساب؟
پارکونه یا غټ ځایونه چې دي دا دوکانداران دي خپل سمپلونه هلته ځای ورته کېږدي ووهل شي او دوی به لوی لوی غټه فاصله خپل منځ کې ولري. هلته یو فرض مثال یو کس راځي دینه شیان کی غواړي نو دوی کولای شي چلته آرډر ورکړي او دوی خپل کم ذخایر چې په دننه منډۍ کې دي دوی ته ټلیفون وکړي او دا غلطه ورته ورته یعنی ګڼې ګوڼې نه به په کابل ښار کې دننه خلاص شي. مارکیټونه مې ټول تقسیم کړي. فرض مثال طرفان خو نشي کولای، طرفانو ته مې داسې دغه شرایط شهزاده کې ډېر زیات بیروباري چې باید درې کټګوري شي، دوه ورځې یو ورځ په منځ کې یو دوکان خلاص شي یو څه خلاص نه شي. یعنی دې ټولو مواردو ته ما بیخي کمپریهنسیو شکل باندې توجه کړې ده. ټول موارد مې پکې پیړلي دي. باید قدام علی شي نو دا ټول ګڼې ګوڼې دا ټول جنجالونه خلاصېږو. تر څنګ موږ د اقتصادي د نگانه لا پرمختګ کوو لا تاوان پکې نه کوو.
مننه. دوه مسایل دي. یو دا چې په کورونو کې باید څه وشي؟ که یو څوک دنده لري دی باندې بیرته کور ته راځي، څه رقم احتیاط وکړي چې نور د کورنۍ غړي په دې وایرس ککړ نشي یا احتمالا دغه سړی یا